السلام علیکم دی ازادۍ رادیو د خبرونه ته خرخ لست قدر من اوریدونکو په دې اوساته خبرونه کې را پورونه او د ازادۍ رادیو اونیس بس لرو خو له هر څه مخکې خبرونه ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. دا غونډه د کابل د ماښام په 6:30 بجې پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پر ایکس شبکې لیکلي چې د یوناما مشره روزا اوتنبایوا به د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. تمه ده چې د دې غونډې ډیری بحثونه به په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت، په تېره د ښځو او نجونو د تعلیم او کار پر مسایلو متمرکز وي. د ملګرو ملتونو د ښځې ادارې د دې غونډې په درشل کې ویلي چې طالبانو د افغان ښځو د ژوند هیڅ اړخ بې زیانه نه دی پریښی. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو بې ساري بندیزونه لګولي دي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د اقلیمي بدلون له کبله په افغانستان کې پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن شوی دی. د دې کمیټې د افغانستان څانګې نن پر ایکس شبکې کښلي چې په افغانستان کې پر بشري ناوړه وضعیت سربیره د اقلیم د بدلون اغیزې د دې هیواد په ډیری سیمو کې څرګندې شوي، نو ځکه په ځپل شویو سیمو کې کورنۍ د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي. له دې مخکې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM هم ویلي و چې 90% افغانان د څښلو کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د تیرې زمري میاشتې په پیل کې ویلي و چې د افغانستان له 24 ولایتونو څخه 15 د وچکالۍ له سخت حالت سره مخامخ دي، او دا هیواد د اقلیمي بدلونونو له پلوه د نړۍ له لسو ډیرو زیانګالو هیوادونو څخه دی. ارمنستان وای لکه چې آذربایجان پر ناګورنه قرباغ بشپړ کنټرول ټینګ کړی، په تیرو ورځو کې د دې غرنۍ سیمې له 15,000 زیات اوسیدونکي له خپلو مینو وتلي او ارمنستان ته کډه شوي دي. د ارمنستان حکومت نن په یو بیان کې وویل شمیرې ښیي چې تر نن سهار پورې له ناګورنه قرباغ څخه 15,350 تنه جبري بې ځایه شوي کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتي دي. له دې یوه ورځ مخکې د ارمنستان په لویدیځ کې پر سړکونو د موټرو اوږده کتارونه لیدل کېدل چې خلکو له سیمې د وتلو هڅه کوله او د زیاتې ګڼې ګوڼې له کبله سړکونه تړلي وو. آذربایجاني ځواکونو تېره اونۍ په ناګورنه قرباغ کې د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییز ځواکونه وځپل او د سیمې کنټرول یې ترلاسه کړ. په ناګورنه قرباغ کې د اټکل له مخې 160,000 کسان چې ډیری ارمن ټبرې دي ژوند کوي. پولندی کارپوهانو تایید کړی چې هغه توغندی چې په 13 نومبر میاشت کې د غلو پر یوه ګودام ولګېده او دوه کسانې ووژل د اوکراین لخوا توغول شوی و. د ناټو په غړي پولنډ کې د دې توغندي لګېدو دا ویره زیاته کړه چې د دې تړون د ګډې دفاع د مادې له فعالېدو سره ښایي د اوکراین جګړه پراخه شي، خو هغه مهال وارسا او ناټو وویل چې دوی باور لري دا د اوکراین تیروتنه وه. یو شمیر سرچینو چې د ترسره شویو څیړنو له څرنګوالي خبر دي ویلي پولنډ دا ثابته کړې ده چې هغه توغندی چې پر پرژیدوو کلی را پریوتی و د اوکراین د هوایی مدافع یو توغندی و. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2023 کال په نړیوال جام کې د ګډون لپاره هند ته رسیدلې ده. کرکټ بورډ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې افغان لوبډله بیګا د هند د کیرالا ایالت تریوانانتاپورم ښار ته رسیدلې. د بیان له مخې ملي لوبډله به خپله لومړنۍ تمریناتي لوبه د راروانې جمعې په ورځ له جنوبي افریقا سره وکړي او دوهمه تمریناتي لوبه به یې راتلونکې اونۍ سه شنبې له سریلانکا سره وي. د کرکټ د نړیوال جام لوبې د اکتوبر په 15 د انګلستان او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ په لوبه پیلېږي. په دې جام کې به د افغانستان لومړنۍ لوبه د اکتوبر په 10 له بنګلادیش سره وي. په دې لوبو کې د نړۍ لس غوره لوبډلې سیالي سره کوي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسید. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل راځي. وابوري چې د خوړو د نړیوال پروګرام مشروعي په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت لکبله د خلکو ژوند لګواخ سره مخامخ دی. د نړیوالو د مرستو پر اهمیت به د چارو له یو شنون کې سره هم خبرې وکړو.
د اوسنی حالات چې د اسکرام د افغانانو د خوښې نه دی نه وړي نه د سیاسي حالات چې د اوسنی نړیوالو سره کې مستونزې دي اسکر د افغانستان 50% زیات خلک دغه حالت نه وړي.
و باورئ چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د څښاک د اوبو پر کمښت اندېښنه ښودلې. له دې به هم خبر شئ چې په تورخم کې تازه څه تیریږي او په یو بل راپور کې به واورئ چې په کندوز کې سږکال د پختې په حاصلاتو کې کموالی راغلی.
حاصلات سږکال خوند نشته، کال وچ دی، اوبه نشته. زه خپله 60 جریبه دکاني لرم، په 60 جریبه کې وخت ما اخیسته 1500 منه پخته، 1500 منه پخته هم نه کوي.
د ناګورنا قرباخ پر سر د آذربایجان او ارمنستان د لانجې له وروستي حاله به خبر شئ او په 15 دقیقې پروګرام کې د هغو راپورونو په اړه بحثونه لرو چې وایي د طالبانو حکومت پر اساسي قانون کار کوي.
طالبانو حکومت باید ځان تعریف کړي چې د څرقل حکومت ده، چې تر هغو دا صلاحیت پیدا کړي چې بیا د اساسي قانون لپاره کمیټه هغه دعوت کړي په اساسي قانون باندې بحث وکړي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع راخلو. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایی رئیس وایي په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت له کبله د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. سندی مکین پرون پر ایکس شبکه لیکلی دوی د بودیجې د کمښت له کبله اړ شوي چې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې له 10 میلیونه افغانانو سره مرستې بندې کړي. په عین حال کې د خوړو نړیوال پروګرام د بیړنیو حالاتو رئیس وایي په افغانستان کې ښځې هر ورځ د خپلو ماشومانو د تغذیې او د ډوډۍ د ګټلو په برخه کې فرصتونه له لاسه ورکوي. په دې اړه نور جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې واورئ.
د خوړو نړیوال پروګرام اجرایی رئیس سندی مکین وایي له افغانستانه د وطنیت نه لري خو بودیجې ته اړتیا لري ځکه چې د خلکو ژوند له خطر سره مخ دی. اغلې مکین پرون په خپله اکسپانه د امکاناتو کمیټه اشاره کړې او زیاتوي د خوړو نړیوال پروګرام مړ شوی چې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 10 میلیونه وګړو سره د خوراکي توکو مرسته بنده کړي. د هغې له قوله دا د دوی د ژغورنې یوه وسیله وه چې نوره نشته. د خوړو نړیوال پروګرام د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې دا هم لیکلی و چې دا مهال په 1500 هیوادونو کې 40 میلیونه وګړي د بیړنیو لوګې له بیلابیلو کچو سره مخ دي. 45 میلیونه یې په افغانستان کې ژوند کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام نن ویلي ورځ تر بلې په دې هیواد کې ښځې د ژغورنې وروستۍ وسیله له لاسه ورکوي. ډبلیو ایف پی زیاته کړې د دې کمښت معنا دا ده چې 1 میلیون میندې او ماشومان به نور د تغذیې په برخه کې ملاتړ ونه لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د دې ادارې د بیړنیو حالاتو رئیس کیوین نان پارک هغه څرګندونې هم خبرې کړې چې وایي ډبلیو ایف پی په داسې یو هیواد کې د خوراکي توکو مرستې کموي چې له 15 میلیونه ډېر خلک یې په دې نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه بله کومه کوي. هغه چې په کندوز ولایت کې یو روغتون لیدنه کړې وایي همدا روغتیایي مرکز د خوارځواک نمایندو او د دوی د ماشومانو د ژوند ژغورنې درملنې لپاره وروستی او یوازینی فرصت دی.
په افغانستان کې ښځې هره ورځ د خپلو ماشومانو د تغذیې او روزۍ ګټلو په برخه کې فرصتونه له لاسه ورکوي او له عامه ژوند لرې کېږي. په کندوز کې د تغذیې د کلینیک د خوارځواک نمایندو او د دوی د ماشومانو د ژوند ژغورونکي درملنې لپاره وروستی او یوازینی فرصت دی. دلته مېرمنې د ژغورنې وروستۍ وسیله له لاسه ورکوي ځکه د خوړو نړیوال پروګرام په داسې یو هیواد کې د خوراکي توکو مرستې کموي چې له 45 میلیونه ډېر خلک یې په دې نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام د بیړنیو حالاتو رئیس په سمدستي دوګه د 1 میلیارد ډالر غوښتنه کوي څو د دې له قوله په ساړه او سخت ژمي کې له افغانانو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر بېوزلې او اړمن افغانان وایي بې له خدای بل اسره نه ده ورپاتې او نه پوهېږي چې څه وکړي. وټي چې وړاندې ورسره د خوړو نړیوال پروګرام مرسته کوله او اوس یې لاسنیوی نه کوي وایي
څوک کولای نشم څوک چې مزدوري نشم کولای چې منګی نشم راوړی او نه دغه هغه څه شم او اوس مې نه کیږي. الله سره ته ناشي او الله سره لرم نور
یو بل مېرمن چې نو غواړي نوم یې پر راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل دی وی ډوډۍ د اخیستو توان نه لري.
تاسو اسما له حالت څخه خبر یاست شپه او ورځ مو په فقط بې وسلۍ او بې کسې کې تیریږي. دی وی ډوډۍ اخیستو ته احتیاج یو د خلکو کورونو کې کالي مینځم.
طالبانو د حکومت وایي ځبه غلام مجاهد په افغانستان کې د بې وسلۍ د مخنیوي اړوند دوی د حکومت د پروګرامونو د څرنګوالي پاړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ کچه داسې مهال پورته چې پرون د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام وایان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل د بودیجې د کموالي له امله دوی کولی شي په یوه میاشت کې له 15 میلیونو زیات واړمنو وګړو څخه یوازې 3 میلیونو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د خوړو د نړیوال پروګرام مشره وایي که څه هم د نړیوالو مرستو کچه کمه شوې او ان پنشت حساب ده، خو هغې ټینګار کړی چې ډبلیو ایف پی له افغانانو سره ژوند ژغورونکو مرستو ته ژمنه ده او افغانان به یوازې پرېنږدي. مرسلی نارسلا له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د کمیدو پر ستونزه د افغانستان د روڼتیا د څار د بنسټ له پخواني رئیس خان زمان امرخیل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې ولې نړیوالو له افغانستان سره د بشري مرستو کچه کمه کړې او اوس ولې ځینو هیوادونو خپلې مرستې درولي.
عوامل لمونه د دې فکر کوم چې دوی دی، یو دا ده چې نړیوالو توجه نور نړیوالو پیښو ته زیاته شوې ده، بل عمل دا چې په افغانستان کې دغه سیاسي مسایل چې دي نړیوالو سره سیاسي مسایل ښکېره ده او د نړیوالو دغه دلچسپي له افغانستان سره کومه کړې ده. حال دا چې دا باید داسې نه وي، بشري مرستې باید د سیاسي مسایلو سره تړلې نه اوسي، ځکه چې دلته خو په افغانستان کې میلیونونه انسانان دي چې هغه ډېر د سیاست سره اخ نه لګي او د ستونزو سره مخ دي. دوی د اوسني حالات چې دي هیڅ کرم د افغانانو د خوښې نه دی، نه غواړي، نه دغه سیاسي حالات چې د اوسني نړیوالو سره کومې ستونزې دي. هیڅ کره د افغانستان د 50% نه زیات خلک دغه حالت نه غواړي.
په افغانستان کې خوړو ته د اړتیا تر څنګ په روغتیایي برخه کې هم خلک ډېرو مرستو ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی د عوایدو کچه هم لوړه کړې ده، نو ولې دوی نشي کولی له دغو دوو برخو بلاخره د وی مسؤلیت پر غاړه واخلي او خلکو ته خدمات ورسوي، یا په غذایي برخه کې او یا هم په روغتیایي برخه کې؟
مګوري خی خو د ادعا تر حد پورې ده، حکومتداري کې اصول هم داده چې باید ولس ته بیرته ار سره اړنې وي، شفاف وي، ولس وشي کولای پښتنه وکړي چې په کوم برخه کې حالت څرنګه روان دی، وخت په وخت باندې دغه سی حالت موجود وشي. له بده مرغه چې اوس حکومت یا امارات ادعا کوي چې زمونږ عواید ډېر شوي دي، کیس شک نشته د پخوا په پرتله باندې د دوی عواید نسبتا ډېر شوي دي. هغه په نړیوالو راپورونو لکه بانک جهاني او ځینې نورو نړیوالو ادارو چې دغه سیون تر سره کړی دغه پر اساس باندې معلومه شوې چې دوی عواید نسبتا ډېر شوي. خو یو ولادت خدا شو چې شفافیت دلته وجود نه لري. بله موضوع دا شو چې دلته د اهلیت موضوع هم ده، صحیح د عوایدو په ټولولو کې دوی صحیح دي، ځکه چې قاطعانه برخورد کوي او په صحیح شکل باندې دغه عواید تر یو حده پورې صحیح راټولوي. خو په ځینې مسلکي برخو کې دلته د مسلکي خلکو شتون هغه ضرور دی چې څه رقم ته وشي کولی دوی په هغه مسلکي برخه کې مسلکي شکل باندې کار وکړي، یا کشتري هم ځینې خلک پاتې دي په مسلکي برخه کې، یعنی پخواني کارکوونکي دي، هغوی د ځینې یعنی دغه سیاسي او سیاسي حالت چې په افغانستان کې ګوري په هغوی باندې په شکل له اشکالو باندې یو اغېز کوي. نو بالاخره د ولسونو هغه اړتیاوې، د ولسونو هغه مشکلات، ستونزې ورسره پورې زیاتي.
تر اوسه پورې هم د طالبانو حکومت مرستندوی ادارو کې د ښځو کار ته اجازه نه ورکوي، دا د نړیوالې ټولنې یو شرط و چې باید دوی ته اجازه ورکړ شي. څه فکر کوئ چې دا وضعیت څونه د دې سبب شوی چې مرسته کوونکي هیوادونه او ادارې پریکړه وکړي چې بالاخره د دې شرایطو دوام د دې سبب شي چې دوی خپلې مرستې له افغانستان سره کمې کړي او حتی بندې کړي؟
همدغه ځینې مسایل دي چې د نړیوالو په هغه دلچسپۍ باندې هم اغېز کړی دی او بلاخره خپل هغه مرستې د افغانستان سره راکمې کړي، چې یو لوی لامل همدام دی. نو دا هم هغه څه دي چې طبیعي دی، منحص دی، یو انسان د نړیوالې مرسته کوونکي ادارې یا مرستندوی ادارې هغوی خپلې هڅې کوي او بلاخره چې ستړي شي نو هغوی هم په هغه شکل چې لازمه ده بیا له مرسته کوونکو ادارو څخه په هغه شوق ذوق سره کوشش نه کوي چې هغوی نه غوښتنه وکړي چې دا افغانستان کې تاسې خپله مرسته ترسره کړي.
د پرزیدلی جمهوری نظام پر مهال د روڼتیا د څار د بنسټ مشر خان زمان امرخیل چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وایي په افغانستان کې پاکو اوبو ته د نه لاسرسي له کبله د میلیونونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. د آی سی آر سی د افغانستان څانګې پر ایکس شبکې لیکلي چې اوږدې جګړې د اقلیمي بدلون له اغېزو سره په ګډه په افغانستان کې د پاکو اوبو د کمښت بحران رامنځته کړی. بلخوا یو شمیر کورنۍ چې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري د جدي روغتیایي ستونزو خبره کوي. محمد خاطر پردیس او په دې اړه تفصیل.
د سر صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی په افغانستان کې پاکو اوبو ته د نه لاسرسي په اړه جدي اندېښنه ښودلې. د آی سی آر سی د افغانستان څانګې د سې شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې پاکو اوبو ته د نه لاسرسي له امله د میلیونونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ دی. دغه کمیټې لیکلي خلک په ساعتونو ساعتونو قطارونو کې ولاړ وي، ترڅو لږ تر لږه څښاک، پخلی او د حفظ الصحې لپاره پاکو اوبو ته لاسرسی ولري. آی سی آر سی لیکلي چې اوږدې جګړې د اقلیم د بدلون د اغیزو سره یو ځای په هیواد کې د اوبو د کمښت بحران رامنځته کړی دی. سرسلی ویلي دا تریخ حقیقت نه یوازې د خلکو لومړني اړتیاوې اغېزمنوي، بلکې روغتیا هم ګواښي. د دغې ادارې په خبره د څښاک او حمام لپاره د پاکو اوبو کمښت کولی شي د سختو ناروغیو لامل شي، او دغه کمیټې د اوبو د کمښت ننګونو ته د رسیدو لپاره د ټولنو سره په نږدې کار کولو ټینګار کړی دی. د سرسلیب نړیواله کمیټه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کوي چې یو شمېر افغاني کورنۍ بیا د پاکو اوبو د نه لاسرسي له امله د سختو روغتیایي ستونزو نه شکایت کوي. د هرات ولایت اوسېدونکي زینب وایي د لور معده میکروبي شوې او ډاکټران ورته ویلي چې له ناپاکو اوبو استفاده کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
پاکې اوبه نشته، زموږ ټول سروکار له ډاکټرانو سره دی. خپله لور مې تېره ورځ ډاکټر ته بوتله. ډاکټر راته وویل چې د لور معده دې میکروبي شوې ده. دلیل یې هم راته وویل چې خپلې لور دې ناپاکې اوبه څښلې او معده یې میکروبي شوې ده. موږ سره باید په دې برخه کې مرسته وشي.
د بغلان ولایت اوسېدونکي ګلمینه بیا پاکو اوبو ته لاسرسی ډېر سخت ګڼي. نوموړي وایي ورونه په زیړو بوشکو کې پاکې اوبه له څه باندې یو کیلومتر لرې ځای نه راوړي.
مونږ سره له دې چې ډېر اقتصادي ستونزې لرو، د سکول پاکې اوبه هم نه لرو. زمونږ د کور نه تقریبا یو کیلومتر لرې یو بمبه ده چې هلته زما دوه ورونه هره ورځ ځي او په بوشکو کې مونږ ته د سکول اوبه راوړي. او کومه څا چې مونږ په کور کې لرو د هغې اوبه ترشي دي، مونږ مریضانوي.
خو پوښتنه دا ده چې د ناپاکو اوبو د استعمال له امله کومې ناروغۍ رامنځته کیږي. د عمومي داخله ناروغۍ متخصص الیاس خفورزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
که وخوړل شي معدي معیي امراض، مثلا استفراقات، اسهالات، امیب، جوارده داشن پیدا کیږي په خوړلو پرته. او همچنان نور باکتریایی امراض، مثلا مورقه، مثلا حیوانی مورقه، انسانی مورقه، هم دغه اوبو استعمال نه پیدا کیږي خوړل نه.
د سر صلیب نړیواله کمیټه په داسې حال کې په دې اړه خپلې اندېښنې شریکوي چې له دې وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم ویلي و چې 90% افغانان کافي د څښلو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا د تیرې زمري میاشتې په پیل کې ویلي و چې د افغانستان له 24 ولایتونو څخه 25 د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي، او دا هیواد د اقلیم د بدلون له پلوه د نړۍ له 10 تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو څخه دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
لکه په خبرونو کې مو چې واورېدل، قدرمن اوریدونکو، د ارمنستان چارواکو ویلي دي چې لکه چې آذربایجان پر لانجمنه سیمه ناګورنه قرباغ بشپړ کنټرول ټینګ کړی، د دې غرنۍ سیمې له 10,000 زیات اوسېدونکي له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي. د ارمنستان حکومت نن په یو بیان کې وویل شمیرې ښایي چې تر نن سهار پورې له دې سیمې څخه 10,350 کسان په جبري ډول بې ځایه شوي. نوریاس نوري د دې موضوع نور تفصیل اوروي.
چارواکو وویل چې د ناګورنه قرباغ د سیمې له 10,000 زیات اوسېدونکو د ارمنستان خاورې ته ننوتې دي. له سیمې په ډله ییزه توګه د خلکو د وتلو دغه بهیر په وروستیو ورځو کې وروسته له هغې ګړندی شوی چې باکو په دې لانجمنه سیمه کې چې اکثریت اوسېدونکي ارمن ټبره دي، تېره اونۍ د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییز ځواکونه وځپل او پر سیمې بشپړه ولکه ټینګه کړه. په عین حال کې د ناګورنه قرباغ سیمه ییزو چارواکو په سیمه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې خبر ورکړی دی. چارواکو وویل دغه چاودنه پرون د سټیپاناکریت ښار په یوه څنډه کې د تیلو په یوه ټانک کې هغه مهال رامنځته شو چې ارمنستان ته تلونکي کسان د تیلو د اخیستو لپاره په لیکو کې ولاړ وو. چارواکو ویلي په دې چاودنه کې چې علت نه دی ښودل شوی، لږ تر لږه 40 وژل شوي او شاوخوا 300 تنه نور ټپیان شوي دي. د ارمنستان حکومت نن په یو اعلامیه کې وویل چې شمېرې ښیي چې تر نن سهاره پورې د ناګورنه قرباغ له سیمې 10,350 تنه جبري بې ځایه شوي کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتي دي. د راپورونو له مخې تېره ورځ د ارمنستان لویدیځ ته په سړکونو کې د موټرو اوږده کتارونه لیدل کېدل چې خلکو له سیمې د وتلو هڅه کوله، او د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله یې هم سړکونه بند کړي. د آذربایجان حکومت ژمنه کړې چې د ناګورنه قرباغ د سیمې له اوسېدونکو په تیره له ارمني ټبرو سره به یو شان چلند کوي، خو د ارمنستان حکومت په سیمه کې د یوې احتمالي قومي تصفیه خبرداری ورکړی دی. نګورنه قرباخ چې د آذربایجان د قلمرو اندیننه پرته د نړیوال د هیواد د خاورې او برخه بولیو ل څول سيزو رئیس د باکو او ایروان ترمنس پر لانجو
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د ساده رادیو خبرونه اوري د تازه میو یو شمیر سوداګر وای د تورخم په دروازه کې یو ځل بیا د افغانستان پر تازه میو بار لاره یو ته اجازه نه ورکول کیږي چې ل ډیوران کرخه بلغاړي تواوړي دوی وای ل 13 ورځې رئیس په تورخم کې په انګورو بار لاره ولاړې دي خو د پاکستان حکومت په دې پلمه چې د انګور د افغانستان نه بلکې د تاجکستان دی ورته دی وختو اجازه نه ورکوي. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د تازه میوه یو شمیر سوداګر وای لتیرو درې ورځو راهیسې تورخم دروازه کې پاکستاني لوري اجازه نه ورکوي چې په تازه میوه په ځانګړي ډول انګور بار موټرې لکرخي واوړي. د قدیم پونوم د تازه میوه یو سوداګر چې له افغانستاني انګور بار کړی دی وای لتیرو څلور ورځو راهیسې تورخم دروازه کې انتظار باسي سوې موټر ته اجازه ورکړل شي خو د په خبره نه پرې خدل کیږي. هغه ازادي رادیو ته ویل
افغانستان نه مانګور لورټړي وی په ایسي کنټینر کې یخچال کې ګور زموږ مخې ته په خپل مندش کول شوې دي. په افغانستان کې په باغو کې په کابل کې دلته پاکستان ګمرکاتو والا دی وځي ودرولې چې دا د تاجکستان انګور دي. حالانکه دوی ته دا پته ده چې افغانستان کې دا انګور د تاجکستان نه هم ډیر شي او په زیاته توګه باندې افغانستان نه تاجکستان ته هم منتقل کیږي.
دا سوداګر وای دوی د افغانستان لوري د تورخم ګمرکی مسؤلینو ته رسمي تصدیق هم یو وړخو بیا هم اجازه ورنکړل شو. د تورخم لا دروازې اغاړه یو سوداګر ریاض خان شینوارې وای دغه تاله 13 درې ورځې راهیسې هغه موټرې درول شوې دي چې تور رنګ انګوري بار کړې دي. دا چې دا موټرې په کوم دلیل ودرول شوې هغه په اړه ازادي رادیو ته ویل
دا کومه مسله چې د انګورو راغلي دا کسٹم والا دا خبره کا چې په افغانستان کې تور او سور قسم انګور بالکل نشي او دا تور او سور انګور د تاجکستان دي. نو پر درې ورځو نه گاډي ولاړ دي ځنې گاډي خرابې ده هغه خویا مجبورای نه مالوالاو د تجارانو کسٹم پور کړ د تاجکستان ډیوټی ان ټیکسز او یو گاډي بیگا واپس کې وته افغانستان ته.
و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو خو ویاندې عبدالسلام جواد د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته تایید کړ چې پاکستان پر انګورو بار د افغانستان ځینې موټرې درولې دي.
د مرکزی آسیا او خصوصا د تاجکستان انګور د اقرب او قوس په میش کې بازار ته راوځي او همدارنګه تقریبا د شلو ورځو نه راپدې خو د فالنګ لار بند ده. نو انګور به څنګه د مرکزی آسیا نه راشي دلته؟ تنها دا یو ازارول دی او زه فکر کوم چې دا ښه خبره نه ده. دا باندې جوړول دي دلته د افغانستان حکومت شته هغې ته سرټیفیکیټ ورکړی دی زمونږ زراعتي مسؤلینو هغې ته اسناد ورکړی دي.
له تېرې یوې میاشتې راهیسې دا درېیم ځل دی چې د تازه میوو او سبزیو د موټرو په مخه د تورخم دروازه بندېږي. تورخم دروازه پر ډیورنډ کرخه د خلکو د اوختو راوختو تر څنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ مهمه ترانزیټي لاره بلل کیږي چې په بندېدو سره دواړو اړخونو ته اقتصادي زیان اوړي.
azadiradio.com
اوس هم قدر من اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي چې نوریاس نوري چمتو کړي.
ډیپلوماټ مجلې تر دې سرلیک لاندې چې ازبکستان خای د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې د امریکا انکلی وی دی ویل کني په پایل کې لیکي تاشکن واشنگټن ته په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د زیاتیدونکو نفوس په وړاندې مبارزه کې له طالبانو سره دی او غیر مستقیم تعامل انکړ کې پرانسته ده. ډیپلوماټ لیکي له طالبان سره د ازبکستان نږدې اړیکې تاشکن د واشنگټن لپاره د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مخ په زیاتیدونکو ګواښ په منځ کې پر یو ضروري شریک بدلوي او زیاتوي سره له دې چې متحدو ایالاتونو پالیسي جوړونکي په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت د فعالیت د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي او تر ډېره بریده نه غواړي چې له دې هېواد په 2021 کال کې له وتلو وروسته بیا په پوځي توګه ښکیل شي. له تاشکن سره د خپل اوږدمهاله شراکت په کارولو سره کولی شي د سیمه ییزو اندېښنو د حل لپاره د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. د ډیپلوماټ په لیکنه د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی تر اوسه ډېرې هڅې کړې چې داعش تر کنټرول لاندې راولي، خو دې ډلې د طالبانو واکمنۍ ته په سرخوږی سربیره د دې هیواد له شمال څخه د ازبکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته هم زیات ګواښونه متوجه کړي دي. مجلې د دې ډلې لخوا د 2022 کال په اپریل او مې میاشتو کې پر ازبکستان او تاجکستان راکټي بریدونه او هم د ازبکستان دننه پر یوې پوځي اډې برید ته اشاره کړې او لیکي ازبکستان چې د شوروي اتحاد له ړنګېدو رئیس له اسلامي افراطیت سره مبارزه کوي د مشکوکو سخت دریځو په وړاندې د تاشکن عملیاتو په بهر کې میش ډېری ازبکان هڅولي چې له افراطي ډلو سره یوځای شي. د داعش د خراسان ولایت یو له دغو افراطي ډلو څخه دی چې غواړي ازبک، تاجک او قرغز ټبره سخت دریځي خپلو لیکو ته جذب کړي. ډیپلوماټ وړاندې لیکي د مارچ په 14مه د امریکا د مرکزي قواو د قمندانې مشر جنرال مایکل کوریلا خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه کولی شي په شپږو میاشتو کې په بهر کې د متحدو ایالتونو یا د لویدیځ د ګټو په وړاندې عملیات ترسره کړي. د امریکا د دفاعي استخباراتو مشر جنرال سکاټ بیرر په مارچ میاشت کې د کانګرس غړو ته په یوه استماعي غونډه کې ویلي وو چې دا د وخت خبره ده چې داعش دغه وړتیا پیدا او پر لویدیځ د برید نیت وکړي. هیوري شاري ویل خبرونه په افغانستان کې د سولې د ګټو په اړه په یو مطلب کې لیکي افغانستان چې د لسیزو جګړو بې ثباتۍ او ناکراریو ځپلی نه یوازې پر خپلو خلکو بلکې د پاکستان په څیر ګاونډیو هیوادونو باندې هم ژورې اغیزې پرېښي دي. د خبرونې په لیکنه په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدل له سیمه ییز ثبات، اقتصادي پرمختګ او نړیوال امنیت لپاره ډېر مهم دي. یوروشیا ریویو لیکي په افغانستان کې سوله به د پاکستان لپاره نوې اقتصادي لارې پرانیزي، دواړه هیوادونه اوږده پوله لري او باثباته شرایط به د سوداګرۍ او ترانزیت زیاتوالی اسانه کړي.
او د هم د دې خبرونه ورستای راپور د کندوز یو شمیر کاروانګر وایي سکل په دې ولایت کې د پختې د کاروندو حاصلات کمو. د دوی په وینا په دوبی کې د اوبو کمښت، د خاورو پرلپسې طوفانونه او طبیعي آفتونه هغه درې عوامل و چې سکل په دې ولایت کې د پختې په حاصلاتو کې کموالی راوستی.
په کندوز کې سږ کال د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یو شمیر بزګرانو په خبره چې په روان کال کې د اوبو کمښت، د طبیعي آفاتو موجودیت او د آب و هوا خرابوالی هغه لاملونه دي چې له امله یې سږ کال په کندوز کې د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. دوی وایي پر دې سربیره چې د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راغلی، خو د تیر کال په مقایسه سږ کال په بازار کې د پنبې نرخ هم لوېدلی دی. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ د عرب تپې کلي یو اوسیدونکي نیک محمد صالحزاده آزادۍ روډیو ته وویل چې پر 15 جریبه ځمکه یې پنبه کرلې وه، خو د قناعت وړ حاصل نه دی ترلاسه کړی.
حاصلات پخته امسال از سال قبلی که ده امسال حاصلاتش بسیار کم است.
سږ کال د پنبې حاصلات خوند نه لري. ما پر 15 جریبه ځمکه پنبه کرلې وه، هر کال مې ورڅخه 300 منه حاصلات ترلاسه کاوه، خو سږ کال مې ورڅخه 400 منه پخته ترلاسه کړه. په روان کال کې د اوبو کمښت او د طبیعي آفتونو له امله د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی.
مجاهد عثمانزی د یاد ولایت د ګلتپی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه هم وایي په روان کال کې د اوبو کمښت له امله کښتې سوځېدلی او سږ کال یې ښه حاصل نه دی ترلاسه کړی.
حاصلات سکل خوند نشته، کال وچ دی، اوبه نشته. زه خپله 40 جریبه دکاني لرم. په 40 جریبه کې وخت ما اخیسته 1500 منه پخته، 1500 منه پخته هم نه کوي. قیمتو مزه نشته، قیمتونه ډېر ټیټ دي. وخت چې و 600 روپۍ و، اوس چې ده 400 روپۍ شریکت وړو، 400 روپۍ اخلي. فصلونه هم چې دي پاک شوي دي، فصلونه نشته.
50 کلن عبدالمجید په کندوز ښار کې د پنبې د پیرو پلور کاروبار کوي. هغه وایي اوس مهال په بازار کې یو من دانهداره پنبه په 400 او یو من مالوچ په 250 افغانۍ پلورل کېږي.
زه هر ورځ له کروندګرو څخه پنبه پیرم. اوس مهال په بازار کې یو من دانهداره پخته په 350 افغانۍ او یو من مالوچ په 250 افغانۍ پلورل کېږي. دا تیر کال په مقایسه سږ کال د پنبې حاصلات کم دي، ځکه په روان کال کې کروندګر د اوبو له کمښت سره مخ وو.
د کندوز د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي چې سږ کال په یاد ولایت کې پر څه باندې 4000 هکتار ځمکه پنبه کرل شوې وه او په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. د نوموړي ادارې مرستیال عبدالغفار صدیقی ازادۍ راډیو ته وویل
تقریبا 4515 هکتار ځمکه باندې د پختې کښت شوی ده. 1000 نه تر 2000 پورې متریک ټنه پورې د دې حاصلات لاسته راځي. د پختې حاصلات ماشاءالله ډېر ښه شوي دي. د تیر کال په نسبت سږ کال په حاصلاتو کې تقریبا 10% زیاتوالی راغلی.
د یادونې